بشه چشم تو خان. د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اورې د ازادي راډیو په دې یو ساته پښتو خبرونه کې مو بیا هم زه نور یاس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې د تماس نړیوالې ډلې د نړیوالې ډلې غونډې ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د وینا له مهمو برخو خبرو. د غرض اورې چې حکومت اجرایه ریاست وایي د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې لخوا د اتو ولایتونو لپاره د نویو والیانو ټاکلو پریکړه نهایي نه ده. دا مسله مو د حقوقي او سیاسي چارو لوی کارپوه سره هم څېړلې. دوه اونیز پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړی به صفي الله ستانکزي ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د تماس نړیوالې ډلې په غونډه کې اعلان وکړ چې معصوم ستانکزی به د افغانستان راتلونکی دفاع وزیر وي. افغانستان اجرایه ریاست وایي تر اداتو والیانو د ټاکلو مسأله نهایي شوې نه ده او په دې اړه بحثونه دوام لري. او د امریکا استخباراتي چارواکو دا سندونه خبره کړي چې وایي په 2013 کال کې پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن پر مرکز د حمله په مهال ترلاسه کړي وو. سرکې د افغانستان خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی معصوم ستانکزی د دفاع وزارت لپاره معرفي کړ. افغان ولسمشر نن په ارګ مړی کې د تماس نړیوالې ډلې په غونډه کې دا مسأله یاد کړه.
تشکر میکنم نیکست منستر اف دیفنس. ما میخوایم اعلان بکنم که آقای ستانکزی وزیر آینده دفاع ما خواهد بود و معاونین ایشان آرزوی موفقیت برایشان میکنم.
خغلی غنی هم در ازویل چې افغان پوځیان به د هغه ډلو زوب په جګړه ورکوي چې د افغانستان پر ضد جنگيږي، خو هغه ډلو ته یې اخلاص ته چې سوله کوي. د تماس نړیوالې ډلې په شپږ سمناسته کې د شاوخوا 500 هیوادونو استازي ګډون کړي چې د بحث وړ موضوع امنیتی او اقتصادي مسایل دي. لبلی خوا ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې او له مخدره موادو او تروریزم سره د مبارزې ټینګار وکړ. د جمهوری ریاست د خبر پاڼې له مخې تیر ورځ ولسمشر غنی له زمیر کابلوف سره په اړیکه وکتل. د لیدنې کتنې پر مهال افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې کابل او ماسکو باید په ګډه له تروریزم سره په مبارزې کې او د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې هڅې وکړي. افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د اتو والیانو د ټاکلو مسأله نهایي شوې نه ده او په دې اړه بحثونه دوام لري. دغه ریاست وایاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه د ولسمشر اجرایه ریاست ترمنز خبري ادامه لري. دا وی تر اوسه د والیانو د ټاکنې په برخه کې لکه څنګه چې پر رسنیو کې ویل شوې دي لست اخیری نه ده. د سیاسي توافق له مخې د حکومت مشران باید په ګډه کار وکړي چې څوک د ولایتونو لپاره لري او څوک مناسب دي چې د والی په توګه کار وکړي. سیمه ایز ارګانونو خپلواکې ادارې د سې شنبې په ورځ د هلمند، کندوز، لوګر، پکتیا، پکتیکا، بامیان، کونړ او نیمروز د والیانو نومونه خپاره کړل. د پژو خبري اژانس په وینا په دې ډله کې جرای رئیس عبدالله د هلمند، بامیان، پکتیکا او نیمروز د والیانو لټاکلو سره مخالفت کړی دی. د سیمه ایز ارګانونو خپلواکې ادارې بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د بغلان پولیس په دغه ولایت کې د شل مخالفه وسلوالو د وژلو او د یو شتو نورو د ټپي کولو د عاقبی د بغلان د امنی قماندانۍ امنیت عامر عبدالرشید بشیر ازادي راډیو ته وویل د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې د درې ورځنیو عملیاتو په نتیجه کې شپږشت کلی له مخالفانو پاک شوې دي او دا مرګ جوړه مخالفانو ته اوښتي. د امنیت عامر زیاته کړه چې ډېر ژر په مرکزی بغلان له یاغیانو تصفیه شي او اخوه طالبانو دا خبره رد کړي چې دوی ته په دغه عملیاتو کې تلفات اوښتي وي. بیا هم خرغلی د امریکا استخباراتي چارواکو د سندونو خبره کړي چې وایي په 2013 میلادي کال کې په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن پر مرکز د بریټ پر مهال ترلاسه کړي وو. د امریکا د ملي امنیت د دفتر مشر په یو بیان کې ویلي دي دوی دا سندونه ورسره تر دې خبره کړل چې د امریکا حکومتي ادارو د هغو سخت پلټنه وکړه او ولسمشر په دې برخه کې پر داسې شفافیت ټینګار وکړ چې د ملي امنیت له اصولو سره سم وي. دغه سندونو لمخې بن لادن او ملګرو یې دا ویلي چې د مسلمانانو د وژلو پر ځای باید بریدونه د امریکا په متحده ایالاتونو وشي. کله چې اوسامه امریکایي ځواکونه واژلې دي هغه وخت غوښتل چې واژه هغه وخت غوښتل یو چې د رسنیو له لارې په امریکا باندې د سپتمبر د 18 نیټې د بریدونو کلیزه ولمنځي او یو ویډیو هم خبره کړي. په یو سند کې هم القاعده شبکې د تروریستانو د جلب او جذب غوښتنه کړې او داسې پوښتنه کړې چې تاسو غواړئ چې انتحاري برید وکړي او بیا پسې لیکل شوې دي لچا سره به اړیکې نیسي که تاسو هیله لرئ چې شهادت مو په برخه شي. په یو بل خبر کې وری چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویلي دی له عراق سره به د جنگي مهماتو مرسته کوي. د دفاع وزارت یو لوړ پوړي چارواکي پرون ویلي دی چې تمه ده په جون میاشت کې له عراقي حکومت سره د ټانک ضد زر وسلې مرسته کړي چې د اسلامي دولت د جنگلیو په وړاندې په جګړه کې ترې استفاده وکړي. د فرانسې د فوزرت وی ځانګړي ځوکونه په مالی کې د دوه اسلامي افراطي ډلو مشران وژل دي. په پاریس کې د فرانسې د فوزرت د چهارشنبه پر ورځ بیان کې ویل چې امدا اغهاما او ابراهيم اغ اناوالين روانونه د جګړې پر مهال د مالی په شمال کې وژل شول. دغه دوتنه یو په مغرب کې د القاعده مشر او بلې د انصار الدين ډلې مشر معرفي شوی دی. د فرانسې د فوزرت وی د جګړې پر مهال دوه نور هم وژل شوي دي. فرانسې د مالی په شمال کې د 15 هوادنو د تروريزم ضد ماموریت په چوکاټ کې نږدې 200 پوځیان لري. پاسری کې فعالان وی د اسلامي دولت ډلې اوس د پخوانی لرغونی ښار تدمر نګدی ټولي برخې نیولې دي. په بریتانیا کې د سوری د بشري حقوقو د سار ډلې د چهارشمې پر ورځ ویل چې وسلوالو له حکومتي ځواکونو سره تر جګړې وروسته د تدمر ښار شمالي برخې ونیولې. د تدمر ښار تاریخ د دوهمه میلادي پیړۍ دی، د هغې زمانی چې پرسیمه رومیانو واک چلو. دا سي ویرشته چې د اسلامي دولت ډلې د یونسکو لوري دغه پیژندل شوی فرهنګي میراث ویجاړ نکړي. د یونسکو مشر ارینا بوکوفا ویل چې دا د تدمر جګړې ته سخت اندېښمنه ده او نوموړي پر ښکېل خو غږ وکړ چې سمدستي له مخالفته لاس واخلي. د سوریې له لرغونو اثارو مشر میمون عبدالکریم رویټرز خبري اژانس ته ویل په سلګونو مجسمې له دغو تاریخي ښارونو انتقال شوي، خو عبدالکریم ویل چې اندېښنه هغه موزیم او هغو اثارو ته ده چې د انتقال وړ نه دي. اسلامي دولت ډلې چې تېر کال له جون میاشت راهیسې د سوریې او عراق پراخې سیمې نیولې، په عراق یو شمېر لرغوني ځایونه ویجاړ کړي دي. او د جرمني سیاستوال وی جرمني په پام کې لري د پخوانی شوروي بنديانو ته د هغو کړهونو په خاطر چې په دوهمه نړیواله جګړه کې غاللي تاوان ورکړي. د پارلمان وکیل هانس اولریخ کرویګر د چهارشمې پر ورځ ویل چې د پارلمان د بودیجې کمیسیون د 10 میلیون یورو د بسپنی یو صندوق منزور کړ. هغه د پخوانی شوروي عسکرو سره یو سمبولیک مالی مرسته یاد کړ چې د نازیانو په زندانونو کې ساتل کېدل او په وینای په دې کار سره په دې باندې مسلې ته رسمیت ورکړل شي. دا تر اوسه د معلومات چلاویا کلو ورسته با چې دوهم نړیواله جګړه پای ته رسیدلې د دغو بندیانو شمیره چې ژوند دي څووي. کرویګر چې پارلمان کې د سوسیال دیموکرات ګوند د ډلې د بودیجې د چارو مرستیال ویاند هم دی، دغه راز ویل چې د 1930 او 1950 کلونو ترمنځ به شاوخوا 3.5 میلیون شوروي عسکر د جرمني ځواکونو لخوا نیول شوی او زندانی شوی دي. دغه عسکرو نیمای زیاتې مړه شوی دي. هغه ویل دغه بندیان له يهودانو ورسته دوهم ډله خلک دي چې د نازیانو قرباني شوی دي. جرمني د بهرنی چارو وزیر فرانک والټرشتاین مایر د مرکزی چې د مرکزی کین اړخي سوسیال دیموکرات ګوند غړی دی، دغه اقدام هرکلی وکړ او هغه د جرمني د پارلمان یو ښه نیت وباله. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مومن.
له سفیر ولستان غزین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم شته ک غوړې چې بیا ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک. افغان ولسمشر نن معصوم ستانغزی د دفاع د نوی وزیر په توګه ونوماوه. د حکومت اجرایی ریاست وایي د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې له خوا د اتو ولایتونو لپاره د نویو والیانو ټاکلو پریکړه نهایي نه ده. د اجرایی ریاست مرستیال ویان په دې برخه کې یو ځل بیا پر هغه سیاسي توافق تاکید وکړ چې پر اساس د ملي یووالي په نوم حکومت رامنځته شوی دی.
طبق تفاهم سیاسي رهبران حکومت مشترکاً باید کار کنن که چه اشخاصی ولایت برن و چه اشخاص مناسب هستن که وظیفه خود را انجام بدن به حیث والی.
دا مسله مو د حقوقي او سیاسي چارو لوي کارپو سره هم څېړلې ده.
دا د شکل دی اداري چې تفصیل دی د افغانستان په مظلوم خلکو دا ناروا یو کار او دا اداره نه لري.
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا تیفا مشر وایي چې حکومت باید په لس ورځو کې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید په کار پیل وکړي. کنه
اگر نمیشه هر جفایی که به حق دموکراسی و ملت صورت میگیره مقصر اصلی ایگو رهبر و حکومت وحدت ملی خواهند بود.
دا به هم واوری چې په قزاقستان کې په مرموز ډول د غرڅوم دینه په زیاتېدو د 12 پروګرامونه د انصاف پلټکه او د حقیقت څه دی د خبرونه په دوه منې مې کې درته خبرو.
افغان ولسمشر اشرف غنی نن معصوم ستانکزی د دفاع د نوي وزیر په توګه ونوماو. اشرف غنی دا اعلان نن د تماس نړیوالې ډلې غونډې ته چې په ارګ کې جوړه شوې وه وکړ. معصوم ستانکزی اوس د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس دی چې ویل کېږي تر ډیره هم له وسلوالو طالبانو سره د روانو خبرو کې یو مهم رول لوبولی دی. د تماس نړیواله ډلې غونډې ته د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق ورغلی و. د اشرف غنی د وینا مهمې برخې اورېدلې دي. همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه دی. شفق صاحب خبرونې ته ښه راغلاست.
سلام وړاندې کوم نوري صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. بلې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله ولسمشر غنی نن د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې چې په جمهوري ریاست کې جوړه شوې وه په مختلفو مسایلو خبرې وکړې. هغه په افغانستان کې د ستونزو، اداري فساد، امکاناتو او له امکاناتو نه د ښې ګټې اخیستنې پر مسایلو خبرې وکړې. همدارز ولسمشر غنی وویل چې معصوم ستانکزی د سولې د عالي شورا دارالانشا رئیس به د افغانستان دفاع وزیر وي او هغه ته او دغه راز د هغه مرستیالانو ته د بریا هیله وکړه. البته دا هغه موضوع ده چې لډیر مدیره هیڅ ځین خبرې پیروانه دي او یو انتقاد هم د ولسی جرګې او په مجموع کې د ملي شورا او د عامو خلکو او د سیاسي چیرو هم همدا دی چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت تر اوسه نه دی توانیدلی چې دفاع وزیر ونوموي. خو د ولسمشر غنی دا اعلان دا وخوده چې ښاغلی ستانکزی به په راتلونکو ورځو کې ولسی جرګې ته د باور رای ترلاسه کولو لپاره معرفي شي. همدارس د افغانستان کابینه ښاغلی غنی مسلکی او ژمنه کابینه و بلله او ویل چې باید په خ مدیریت سره کار وکړي او خپل هغه ژمنه چې کړي دي د افغانستان د خلکو په وړاندې او لد سره په مرکو کې هغه باید عملی کړي. هغه فساد او د ځمکو غصب په افغانستان کې ستر ستونزه و بلله او ویل چې د فساد او غاصبینو پر ضد به مبارزه وکړي او په دې برخه کې به جدي حل ځلې وکړي. هغه په قضا کې پر شفافیت ټینګار وکړ او ویل چې د هر ولایت له ای مسول سره د پخپل امریکه کوي او د قضا او په قضا کې شفافیت او په عادلانه ډول پریکړي د افغانستان د ستونزو د حل یو اساسي برخه وبلله. خاغلی غنی د والیانو تقرر موضوع ته هم اشاره وکړه او ویل چې د وزیرانو د تعیین په مقایسه د والیانو ټاکل سخت دی او ویل چې دوی هڅه کوي د تکړه والیانو په ګمارلو سره سیمایزه حکومتداري چې خلک ورته ډیره اړتیا لري په قوی کې او ښه حکومتداري رامنځته کړي. دغه راز ولسمشر غنی د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو ته هم لاندې اشاره وکړه په خبرو خبرو کې او ویل چې په 2014 میلادي کال کې به دا انتخابات په شفاف ډول ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې تر ډیره په تیره هغه نهادونه او ارګانونه چې هغه د افغانستان انتخابات ساري او په دې برخه کې کار کوي هغه انتقاد کوي چې باید په افغانستان کې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره کوم کمیسیون چې دی هغه ژر خپل کار پیل کړي. او دغه راز ورستۍ خبرې په دې وې د ولسمشر غنی چې خشونت او تروریزم دا یو جدي مسله ده او دوی به پر ضد ودرېږي. خو په عین حال کې دا هم ویل چې افغانستان او د افغانستان خلک او حکومت د سولې طرفدار دي او د سولې لپاره به هلې ځلې کوي. بلې
نسیم شفق، دغه غونډه چې په ارګ کې جوړه شوې وه د تماس نړیوال ډلې د غونډې د تماس نړیوال ډلې برخوالو په دې کې برخه اخیستې وه او که په دې کې دا یو مقدماتي غونډه وه؟
بلې، په دې کې د تماس د نړیوالې ډلې د غونډه چې دا د دې غړو په کې برخه اخیستې وه او دا به په مختلفو مسایلو خبرې کوي د افغانستان او دا به نن دوام پیدا کوي او کېدای شي نن چې څومره موږ معلومات لرو د دې غونډې په پای کې به له غرمې نه وروسته د غونډې ګډونوال په یو خبري کانفرنس کې د دې غونډې هغه فیصلې چي دي او جزئیات چي دي او کوم پریکړه ته چي دوی رسیدلي هغه به هم اعلان کړي.
نسیم شفق له تاسو نه مننه قدرمن اوریدونکو د تماس نړیواله ډلې غونډې ته چې په ار کې جوړ شوی و د افغان ولسمشر اشرف غنی د ورستیو څرګندونو جزئیات مو اوریدل. اشرف غنی نن پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. یو مهمه موضوع دا و چې د دفاع وزارت لپاره معصوم ستانکزی د نوي وزیر په توګه ونومو او ویل چې ولسی جرګې ته د باور رایې لپاره به ژر اور معرفي شي. دغه راز د ولسی جرګې د انتخاباتو په باب یې هم وویل چې په 2014 کال کې به دغه انتخابات ترسره شي. او یو بله موضوع هم یاده کړه، او هغه د ولایتونو لپاره د نوي والیانو د ټاکلو موضوع و چې اشرف غنی وویل دا یو ستونزمن کار دی. دا همغه ستونزه ده چې اجرایه ریاست هم رابرسیره کړې ده. دې موضوع ته ورګرځو، د حکومت اجرایه ریاست وایي د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې لخوا د اتو ولایتونو لپاره د نوي والیانو د ټاکلو پریکړه نهایي نه ده. د اجرایه ریاست مرستیال ویان په دې برخه کې یو ځل بیا پر هغه سیاسي توافق تاکید وکړ چې پر اساس د ملي یووالي په نوم حکومت رامنځته شوی دی. یو شمیر راپورونه وایي چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د هلمند، بامیان، پکتیکا او نیمروز د والیانو له ټاکلو سره مخالفت کړی دی. تفصیل به د احمد شیبر پر راپور کې واورو.
اته والیان دوی ورځې مخکې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له لورې معرفي شول، خو اجرایه ریاست اوس وایي چې لا هم د دغو کسانو د ټاکنې پر سر خبرې روانې دي. د راپورونو له مخې دغه ادارې د سیشن بی پورس د کندوز، هلمند، لوګر، پکتیا، پکتیکا، بامیان، کونړ او نیمروز د نویو والیانو نمونه اعلان کړل. خو د اجرایي ریاست ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه د جمهوری ریاست او اجرایي ریاست ترمنځ کوم اختلاف نشته، خو د دغو اتو والیانو پر سر خبرې لا دوام لري. تر اوسه چې کوم لست رسنیو ته د والیانو د ټاکلو په ارتباط استول شوی دی نهایي نه دی. تر اوسه بحثونه پای ته نه رسیدلي. کله چې بحثونه بشپړ شول نو بیا د اختلاف مسله مطرح کیدای شي. هغه خبرې چې په دې اړه اوس روانې دي د همدغو اتو والیانو په باره کې دي. خو د سیاسي توافقنامې له مخې د حکومت مشران باید په ګډه کار وکړي تر څو څوک کوم ولایت ته ولاړ شي او کوم کسان وړ کسان دي چې خپله وظیفه د والی په توګه ترسره کړي. د اجرایي ریاست ویان زیاته کړه چې دی نه پوهیږي چې د دغو اتو والیانو پر سر به خبرې تر کله دوام کوي، ځکه چې د ده په وینا د والیانو ټاکنه او پر هغو خبرې یوه پروسه ده. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د اعلان نه مخې حلیم فدایی د لوګر د والی پټوګه، سلیم خان کندوزی د ننګرهار د والی پټوګه، نصرت الله ارسلا د پکتیا د والی پټوګه، طاهر زهیر د بامیان د والی په حیث، وحید الله کلیمزی د کونړ د والی پټوګه، امین الله شارق د پکتیکا د والی پټوګه، مرزا خان رحیمی د هلمند د والی او محمد سمی د نیمروز د والی پټوګه ټاکل شوی دي. پښوا خبري اژانسوي چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د هلمند، بامیان، پکتیکا او نیمروز له ټاکل شوی والیانو سره مخالفت کړی دی. دغه اژانس ته یوې سرچینې ویلي دي چې د هلمند او بامیان د والیانو په برخه کې له عبدالله عبدالله سره مشوره نه وشوي. پښوا اژانس څرګندوي چې عبدالله عبدالله اوس د پکتیکا د لری کړی شوی والی عبدالکریم متین د بیا مقرری غوښتنه لري او وایي چې هغه د پکتیکا خلکو ته خدمت کړی دی. عبدالکریم متین د دې لپاره له ولایت لری شو چې ویلی وو چې په پکتیکا کې پخوانی حکومت له داعش سره مرستې کړې وي. دا لومړی ځل نه دی چې د اجرایي ریاست او جمهوری ریاست ترمنځ د ټاکلو پر سر اختلاف رامنځته کیږي. تر دې مخکې هم د کابینې د غړو پر سر څو ځله اختلافات پیدا شوي وو. تر اوسه دواړه لوري د دفاع د وزیر د ټاکلو پر سر هم موافقې ته نه دي رسیدلي، که څه هم امنیتي وضعیت د هیواد په یو شمېر سیمو کې خراب شوی دی.
د راپور له خبرېدو وروسته، البته راپور مخکې جوړ شوی و، د نن اشرف غنی اعلان وکړ چې د دفاع وزارت لپاره معصوم ستانکزی ونوموه او د باور رایو لپاره به ډېر ژر د ولسي جرګې ورته وروپېژندل شي. په همدې موضوع کې بیا هم تم کیږو. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، اجرایه ریاست وایي د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې لخوا د اتو ولایتونو لپاره نوي ټاکل شوي والیانو پریکړه نهایي نه ده. دا لومړی مورد نه دی، مخکې هم داسې موارد تکرار شوي. دا موضوع مو د سیاسي او حقوقي چارو له کارپوه او د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره وڅېړله. هغه لومړی په دې اړه وویل،
دا لومړنی مورد نه ده، دا پیښه وخت هم څو وارې تکرار شوې ده. فکر کوم چې یقینا کوم وخت چې قاطع توافق د یو مسالې کې سره نه شي، بیا هغه قاعده به حتما لري. اکثر موضوع په دې کې نه ده چې ولې دغسې واقع کېږي. موضوع په دې کې دی چې لامل دې چې داسې یو حالت مې سره وړی دی، او هغه لامل چې زموږ د نړیوالې شي دغه پروسه په همدغه نوول شکل
رنجبر صاحب مخکې هم په دې موضوع باندې تاسو خبرې کړې دي، خلک هم خبر دي لدینه چې سیاسي توافق شوی دی، حکومت د ملي یووالي حکومت د همدغه سیاسي توافق زیږنده ده او دا اختلاف له همغه ځین راپورته شوی چې نن ورځې نور ستونزې راپورته کړي. کله دې مسلې تیر شو، اکثره خلک دغه نن اوس په یو ساعت کې هغه پیغامونه چې موږ ته راغلي ټول ناراضه دي. مثلا زه تاسو ته د یو څو اوریدونکو اسمسونه چې موږ ته رالیږلي وایم. محمد زکریا وطنیار لکندهار لیکي چې ولسمشر چې خپل وادي نشي پوره کولای نو استفاده ورکي. د کندهار لار ارغستان ولسوالۍ څخه کمال الدین صپان لیکي چې اجرایی رئیس ولست ژمن نه دی خپل ګټه لټوي، کنه او سخت ضرورت دی چې نوې او با تجربه چارواکي را مخته شي. یو بل اوریدونکو خپل نوم نه دی لیکلی، ویلي چې د ملي حکومت مشران به په مرګ هم سره یو خل نه شي ځکه چې دواړه باباګان دي. دا یوازې څو اسمسونه وو چې همدغه شیبه یعنی په همدغه یو ساعت کې مونږ ته رسیدلې دي او دا لړۍ همداسې دوام لري. خلک ډیر ناراضه دي. دواړه مشران آیا د خلکو په دغو خبرو خپل غوږ نه ګروي؟
عمدن موږ وینو چې دوی اصلا هیڅ ډول توجه د اعتراضونو د خلکو ته او د خلکو غوښتنو ته نه کوي. سره له دې چې دواړه مشران هم ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله هم ډاکټر صاحب اشرف غنی خپل انتخاباتي ژوند کې یو تیره مهمه موضوع چې مطرح شوه دغه په دغه چې موږ ته راپور ورکوو چې حکومت له سره ورو موږ ته ځواب ورکوو. کوم چې تاسو پوښتنه کوئ یا پوښتنه د ځواب پاتې کیږي، موږ اوس هم د عمل وینو چې حکومت چې د خلکو ډیر وتلې دي په هیڅ ډول اکشن نه او هیڅ ځواب دې د پوښتنو ته چارواکي مسؤل چارواکي نه ورکړي. څنګه د شمالي حالت کې د عمل وینو چې څومره ناخوښه دي او څومره بیا سويږي هم په پایتخت کې هم او شن خبر پرس راکېږي. کله یو ډېر قوي مرکزي دولت ته ضرورت دی چې دواړه دغه مشران باید له یوې ژبې خبرې وکړي. اصلا دغه چې دوه ګورې مسئله په میډیا کې مطرح کېږي دا خورا لویه صدمه ابوظفر چونکې حیثیت د دواړو ته رسېږي او په مجموع کښې ټول دولت ته زیان رسوي او ډېر لوی زیان رسوي.
رنجبر صاحب، له حقوقي اړخه که دا موضوع وڅېړو، د حکومت دواړه مشران مسؤل دي که نه دي؟ آیا له حقوقي اړخه هغه مسؤلیتونه چې دوی ته راجع دي، یعنې په دې معنا چې هغه ژمنې چې دوی کړې وې چې باید په خپل وخت نوي والیان وټاکي، وزیران وټاکي، نور لوړ پوړي چارواکي وټاکي، کمیسیونونه وټاکل شي، دوی دا کارونه ډېر په ځنډ سره ترسره کړي او حتی ځینې نورې هم نه دي کړي؟ له حقوقي اړخه له دوی څخه څوک پوښتنه کولی شي، راغوښتی شي؟
ولې موږ حقوقي او قانوني چوکاټ ته ډېر پخوا وتلي یاست؟ خپله مثلا همدغه اجرایه ریاست هېڅ چا ته ځواب ورکوونکی نه دی. حتی رئیس جمهور په قانون اساسي کښې خوښه رشته چې شپېتمې مادې پر اساس ولسي ژبې کوئ شي چې په دوه درېیمه برخه د نه پوښتنه وکړي، مګر اجرایه قوېنه نه شته زموږ په قوانینو کښې څوک پوښتنه وکړي. منظور مې دا دی چې موږ له حقوقي چوکاټه وتلي یاست. اوس دغه موافقتنامه ده، هغه موافقتنامه هم اصلا یو قانوني او حقوقي څه او بنسټ نه لري او مشروعیت نه لري چې په خپله باید په خپل منځ کښې په خپل کورکي کښې خپله سره راشي. ولس ته اصل مطرح نه ده، ولې د ولس اراده دغه اسنادو کښې نه شته. دوی د ولس تر شا دغسې توافقات وکړل، هغه وخت دا توافقات وکړل چې اصلا دوی حقوقي شخصیت نه و، دوی انفرادي اشخاص وو چې هغه انفرادي اشخاص دغه توافقنامه یې هم چې دا کړې حقوقي نظامه مطلقاً هېڅ نوع حیثیت او اعتبار نه لري، ولې په دې کښې اراده د خلکو نه شته. یو توافقنامه یې امضا کړله چې هغه ټول دولت یې په دوه برخو وویشه چې هغه په هېڅ دنیا کښې اصلا دغه مثال یې نه دی لیدل شوی. اوس دوی غواړي چې په اراده او تضامینو کښې هم باید دواړه مشترکه برخه واخلي چې هغه غیر ممکن ده چې هغه به دغسې حالت لري چې یو کابینه به په اوو میاستو کښې یا څو میاستو کښې نه جوړېږي.
دغه د اوسني حکومت د رامنځته کېدو له وخته دغه تقریبا اوه میاشتې تېرېږي، دواړو مشرانو هم وښودله چې آیا دوی د حکومت کولو وړ دي که نه دي. دغه اوه میاشتو کاري مودې ته په پام سره تاسو څه فکر کوئ چې آیا دوی به بیا سره جوړ راسي که نه، او د حل لاره څه ده؟
حتی هغه وخت کښې چې جان کیري نه و راغلی او دغه سند توافقنامه نه وه امضا شوې، ما هماغه وخت کښې ویلي وو چې تکراروم چې دغه شکل د حکومت هغه د افغانستان په شرایطو کښې غیر ممکن دی چې هغه وشي کولی شي دوام ولري. هغه به خپله یو منبع د بحران وي، تل به یو په دغه په نفس کښې به دلته تضادونه نغښتي او د جنګ په حالت کښې موږ ضرورت یو قوي دولت تلرو چې هغه قانون حاکم کی او هغه وسی کولای چی خپل پلانونه او خپل هغه برنامه عملی کی. نو سم په دې اعتبار نه چې دا رقم دغه شکل دی اداري چې تپلسوي دی د افغانستان په مزوم خلکو دا ناروا یو کار و او دا اذا منل دي غیر ممکن ده چې دې سره جوړ شي او غیر ممکن ده چې دې وسی کولای هغه ژبه حتی چې دې یوازې واضح هم کړی دی عملی کی. د دې لپاره چې دې تنها نه دي که ډاکټر عبدالله اشرف غنی تنها وای ما ته دا هیله پیدا کېدله چې دا ډېره شونې ده چې دوی بالاخره سره کښېني او سره جوړ شي. د ډاکټر عبدالله تر شا هم یو لویې ډلې دي او د ډاکټر اشرف غنی تر شا هم ډلې دي چې هغوی اکثریت یې د کرني په حکومت کښې بر لاس ولو دی. اوس هم دوی غواړي چې د خپل قدرت او خپل هغه اقتدار په دولت او په حاکمیت کښې وساتي او دوی خپله غواړي چې دغه موضوع دغه رقم ورځ په ورځ بحراني شي چې بالاخره دغه بحران نه دوی خپلې ګټې واخلي. دوی په جنګ کښې هم علاقه بندي لري، دوی عدم د ثبات کښې هم علاقه بندي لري. دوی نه غواړي چې یو مرکزي دولت منځته را شي، حتی دوی د قانون له حاکمیته خورا ویري.
رنجبر صاحب مننه.
حاکمېږي دوی د هر یو ځواب وایي خلکو ته.
د احساسي او حقوقي چارو کارپوه او د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر سر راپورته شوو اختلافاتو د دې خطر زیات کړی چې نړیواله ټولنه د افغانستان پر انتخاباتي نظام چې د ډیموکراسۍ یو مهم اصل د خپل باور له لاسه ورکړي. د دې بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده له حکومت وغوښتل چې په راتلونکو 10 ورځو کې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي او هم د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په کار پیل وکړي. تفصیل یې د سفیر الله ستانکزې په راپور کې.
د انتخاباتي اصلاحاتو د راوستلو په اړه د افغان حکومت د ژمنو نه عملي کېدل د ځینو انتخاباتي څارونکو په وړاندې اندېښنې راپیدا کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو دا څارونکي ډلې وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار نه پیلېدل به د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره ستونزې رامنځته کړي او د افغانستان له انتخاباتي نظامه به د نړیوالې ټولنې ملاتړ له منځه یوسي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده ازادي راډیو ته وویل چې تر 10 نورو ورځو پورې باید د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپل کار پیل وکړي.
نگران سکوت حکومت در رابطه با این که چرا کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی آغاز نمیشه هست
په دې اړه چې ولې حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د کار د نه پیلېدو په اړه چوپتیا غوره کړې اندېښمن یو او د یاد وضعیت دوام به د پارلماني انتخاباتو او د اصلاحاتو د راوستلو په اړه د باور جوړونې مسئله له ستونزو سره مخ کړي. زموږ غوښتنه دا ده چې تر 10 ورځو پورې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون خپل کار پیل کړي. که داسې ونه شي نو هره جفا چې د ډیموکراسۍ او افغان ملت په حق کې کېږي اصلي ګرم یې د ملي وحدت دواړه مشران دي. ښاغلی ایوب زاده وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار نه پیلېدل دا ښکاره کوي چې لا اوس هم په دې اړه د ملي وحدت د حکومت مشران یوه خوله نه دي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رامنځته کولو په اړه 2 میاشتې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی فرمان ورکړ خو اجرایه رئیس د یاد کمیسیون د رئیس په ټاکلو مخالفت وکړ. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د انتخاباتي نظام د مثبت بدلون او د ځینو کارکوونکو د بدلولو په هدف رامنځته شو او چارواکي وایي چې دا کمیسیون به هڅه کوي څو د اصلاحاتو په راوستلو سره په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو مخه ونیسي. د افغان حکومت اجرایه ریاست چارواکي وایي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس په سر اختلاف د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ هوار شوی او دا کمیسیون به د ولسمشر له امر سره سم خپل کار پیل کړي. دغه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل ډېر ژر به د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس معرفي شي.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په اړه باندې بحثونه شوي دي، ټول موارد یې حل شوي دي. موږ هیله لرو چې جمهور رئیس په دې اړه فرمان ورکړي او د کمیسیون کار شروع شي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو نړیوالو تمویلوونکو د انتخاباتي اصلاحاتو د نه راتلو په صورت کې له انتخاباتي کمیسیونو سره د خپلو مرستو د درولو ګواښ کړی دی. ځینې کارپوهان وایي چې په هیواد کې د انتخاباتي اصلاحاتو راوستل باید د سیاسي لوبو قرباني نه شي او د هیواد انتخاباتي نظام د خلکو له تمې سره سمون ومومي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته رااستولی دي. محمد شفیق لیکي لکه څنګه چې اشرف غنی وعده کړې وه چې زه به وزارتونو ته مسلکي کسان ټاکم هغسې ونه شو. معصوم ستانکزی یوه ښکاره بېلګه ده. محمد عمر له هلمند لیکي دواړه مشران خپل منځي اختلافات نشي حل کولی.
په خپل منځي اختلافاتو برلاسه نه دي نو په دښمن به څنګه برلاسه شي؟ عبدالرازق صاحبزاده له لغمان څخه لیکي اشرف غنی او عبدالله اختلافاتو په اساس د افغانستان اقتصاد او امنیت ته تاوان رسیدلی دی. یو بل اوریدونکي لیکلي دا حکومت کې لوبې چې تل دی او عادي مامور په ټاکلو کې ولسمشر او اجرایي رئیس په خپلو کې اختلافات لري او وروسته داسې یو څوک ټاکي چې هیڅ اهلیت نه لري، لږ دې په دې خوار ملت هم ورحمیږي. لسنی می بجی دی وړاندې 219 پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. خو اوس به هم صفی الله ستنګزی ته وارور کوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی معصوم ستانکزی د دفاع وزارت لپاره معرفي کړ. افغان ولسمشر نن په ارګ ماڼۍ کې د تماس نړیوالې ډلې په غونډه کې دا مسأله یاده کړه. د افغانستان اجرایي ریاست وایي د اتو والیانو د ټاکلو مسأله نهایي شوې نه ده او په دې اړه بحثونه دوام لري. د بغلان پولیس په دغه ولایت کې د شلو مخالفو وسلوالو د وژلو او د 21 نورو د ټپي کولو ادعا کوي. د امریکا متحده ایالاتونو استخباراتي چارواکو داسې سندونه خپاره کړي چې وایي په 2010 میلادي کال کې په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن پر مرکز د بریټ پر مهال ترلاسه کړي وو. امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت اعلان کړی چې اسلامي دولت سره د جګړې په خاطر عراقي پوجانو ته د ټانک ضد زر وسلې ورسپاري. او د جرمني سیاستوالو یې جرمني په پام کې لري چې د پخوانی شوروي بندیانو ته د هغو کړاوونو په خاطر چې په دوهمه نړیوال جګړه کې ګاللې تاوان ورکړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، کولای شي چې بیا یې ولولې. پته مو هم ده ازادي رادیو ټکی اور په ویب پاڼه کې د افغانستان او نړۍ په اړه مطالب لوستلای او کتل شي. د ازادي رادیو پروګرامونه هم د همدې ویب پاڼې له لارې صاف او واضح اوریدلای شي. د قزاقستان چارواکي وایي چې د هغو غرڅو د مړینې شمیر شاوخوا 20,000 ته رسیدلی چې نسل د نابودۍ له خطر سره مخامخ دی. تر اوسه چارواکي نه پوهېږي چې د هغو غرڅو د مړینې علت څه دی. د هغه کامیابه غرڅې دي چې په قزاقستان، منګولیا او د روسیې د کلیمیکیا په جمهوریت کې اوسي. په دې اړه لوی ویلنه د مورسته د قزاقستان د استراري حالاتو اداري ویل د چهارشنبه د ورځې تر ناوخته په قسطاني سیمه کې د غرڅو شمیر چې مړ شوی او خاورې پرې اړول شوی 9,211 ته ورسید. چارواکو دغه راز په څنګلوري اقتوبه سیمه کې هم د آتش پیتو مړو شو غرڅو خبر ورکړ. تر اوسه پورې دا نه ده روښانه چې نابرابري دغو غرڅو مړینه ولې زیاته شوې او اصلي علت څه دی. خو چارواکي ګمان کوي چې یو ډول ویروس چې د غرڅو په خوله او د تنفسي جهاز په سیستم کې ځای نیولی د غرڅې لپخو غورځولې وي. قزاقستان د دغو غرڅو چې د غټوالي، رډو سترګو، ګردې پوزې او کګوخ کرو په لرلو سره په اسانۍ پیژندل کیږي اصلي ټاټوبې دی. د دغو غرڅو څخه په دودیز چینایي طبابت کې هم کار اخیستل کیږي. دا غرڅې چې شمیر یې وخت میلیونونو ته رسیدل د شوروي اتحاد له لړنګېدو وروسته چې د حیواناتو پر ښکار سخت بندیزونه لري شوي اوس شاوخوا 50 سره اټکل شوی دی. ښکاریان او هغوی چې په پټه ښکار کوي دا غرڅې د زینت، غوښې او د ښکرو د خرڅلاو لپاره ښکار کوي. د قسطنطنیه د سیمې چارواکو اضطراري حالت اعلان کړی. دوی هڅه کوي چې په ځنګلونو کې نورې مړې غرڅې پیدا کړي. سیمه ایزو او د قزاقستان د کرنې وزارت لوړ پوړو چارواکو روانونه یې سیمه له نږدې وکتله ترڅو د دغو غرڅو د ناڅاپي مړینې علت معلوم کړي او هم په دې اړه چې په څه ډول کولای شي د دغې ستونزې مخه ونیسي اقدامات وکړي. د قزاقستان چارواکو تېره اونۍ ویلي وو چې د امن ګلدي د سیمې ځنګل ساتونکو د سلو په شاوخوا کې دغه حیوانات مړه وموندل. د مې په 14 شمیر زرو ته ورسید. چارواکو وویل چې د مړو غرڅو په وجود نه ټپونه او نه هم د ناروغۍ نورې نښې موندلې دي. د قزاقستان د کرنې مرستیال وزیر ایرلیان نیسن امبایف تیرونه ویل چې د چارو متخصصینو د خاورې، اوبو او مړو شوو غرڅو د غوښې نمونې راټولې کړې او د تجزیې او تحلیل لپاره په استانه کې د هیواد مرکزي لابراتوار ته استولې دي. هغه وویل د دغو ازموینو ابتدایي نتیجه به روانه اونۍ معلومه شي. په تیره یوه لسیزه کې په قزاقستان کې د دغو حیواناتو مړینه زیاته شوې. یو شمیر قانوني ښکاریانو هم د پیسو په خاطر دغه غرڅې ښکار کړي دي. ویل کیږي چې په تور بازار کې یوازې ښکر شاوخوا $80 پلورل کیږي. درې کاله مخکې یعنې د 2012 میلادي کال په مې میاشت کې هم په همدې سیمه کې نږدې زر غرڅې مړې موندل شوې وې.
د چاپیریال ساتنې مدافعان د دغو مړینو تور په هغې روسی فضایي بیړۍ پورې کوي چې څه کم یوه میاشت مخکې په دې سیمه کې له فضا راښکته شوه او ځمکې ته یې له ځان سره له نړیوالې فضایي اډې څخه روسي او امریکایي فضانواردان راکوز کړل. دغه ادعا نه ده ثابته شوې. یو شمېر قزاقي فعالان په دې تاکید کوي چې د روسي فضایي پروګرام یوه ستونزه ده او له حکومته غواړي چې د پخواني شوروي لخوا د بایکانور فضایي اډه چې روسي ساخت پروتون ام ډوله توغندي فضایي بیړۍ فضا ته توغوي وتړي. یو شمېر دغه توغندي چې په لوړه کچه زهرجن سون مواد استعمالوي له بایکانور څخه له توغول کېدو وروسته چاودلې دي. دغو پیښو په هوا کې د زهرجن موادو ورېځې خپرې کړې چې د سیمې د اوسیدونکو او د چاپیریال ساتنې د مدافعانو قهر او غوسه یې راپارولې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي راډیو اوریدي. ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. وړاندې دوه ونیس پروګرامونه لرو، د انصاف پلټکه او حقیقت څه دی. خو بیا هم یو ځل بیا یادونه کوم چې افغان ولسمشر نن په ار کې د تماس نړیوالې ډلې غونډې ته د وینا په ترڅ کې اعلان کړ چې معصوم ستانکزی به د افغانستان د دفاع نوی وزیر وي او ډېر ژر به ولسي جرګې ته د باور رایې لپاره وروپېژندل شي. دغه راز اشرف غنی د افغانستان پر یو له نورو موضوعاتو هم خبرې وکړې. ویل چې د ولسي جرګې انتخابات به په 2014 کال کې ترسره شي. هغه د ولایتونو لپاره د والیانو ټاکلو موضوع ستونزمنه یاده کړه. د هغه موضوع ده چې ویل کېږي اجرایه ریاست په وروستیو کې له نویو ټاکل شوو والیانو سره مخالفت څرګند کړی دی. نور د راپورونو مطالبو د خپرېدو لپاره وخت نه لرو. مخکې له دې چې د حقیقت څه دی پروګرام واوري، ته پام وکړئ د انصاف په لټه کې اونیس پروګرام ته چې حمید هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شامدی کې روان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډیو کې ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه مو د لوګر ولایت د مرکز پل عالم یو اوسیدونکو ته ځانګړي کړی ده. قندغه د پل عالم د خار یو دکاندار دی. قندغه وایي چې شاوخوا 15 کاله مخکې د لوګر د امنیت قومندانۍ د تعمیراتو عامر له د څخه د امنیت قومندانۍ د ارتیاوړ ساختماني مواد په پور وړي و. خو لا تر اوسه یې د پور نه دی ورکړی. هر کوم ځان معرفي کوي مشکله مو وایي.
ما نو قندغه د ولایت لوګر دکاندار. له 15 کاله راته خو کېږي چې د قومندانۍ امنیت قومندانۍ لپاره د پوسیو لپاره نن به لپاره مولا تعمیراتي مواد وړي دي، لکه سیمنټ، شیشه، رنګ، داشنده تمراتی مواد. او پیسې په نن نو سبا په 15 کالو کې دغه رقم مې غلطي. کمانډان صاحب ته وراله مریضان، کمانډان صاحب داسې جدي امر راکا. بل شوبه باندې دغه شوبه باندې د بر بلد نه هم په نن نه پیغام. بل شوبه باندې امر وکړ چې دې پیسې اجل به ورکې. که پیسې نه راکې متین له ماشه وازه چې دې سړي ته باید ورکول چې دې حق خلاص شي. بیا هغه شوبه ته چې هغه سرنوالي ته ماری پکا سرنوالی ته چوارالم دوه درې جلب میرا واسطه کمانډانی ته متین خان ته متین خان حاضر نه سو سرنوالی ته. بیا کمانډان صاحب ته ورالم ارزه مې وکړه بیا د سرنوالی نظامی ته راځي کا دا نظامی سرنوالی ته چې مې بوت دغه ارزه چې لغه جن جلب راک مکتوبي جلب ورک متین خان راوغت سرنوالی ته.
متین خان څوک دی؟
متین خان امیر تعمیرات کمانډانی امنی ولایت لوګر. بیا هغه راوغت دغه تقریبا څلور میاشتې مخکې د جدید میاشتې دا هغه لچ پیسې زغواس نه لرم. بیا ور به کوم سرنوال صاحب ویل چې دا سید دا خو د حکومت شاید د خپل لجبې خونی ستر کوله پهل حکومت د ایستل 15 کال کې د حکومت پیسې څنګه نظر ایستل حکومت خدا قانون د یو شی چې جوړي اول دغه تخصیص راځي پیسې ورکی به لګین شي جوړيږي نو دا سره کم کېږي 15 کال کېږي چې شی جوړ کړي د پیسې حکومت ته نظر ورکړي او پیسې اخیستي دي د خپل بیا سره واسه ویل شنو وخت ورک مې لخوا څومره وخت ته وایي زړه ورک کوم څه مشکل نه ده دل چې دوه میاشتې مې دوه میاشتې وخت ورک پروانه نه لري دوه میاشتې سره نو څه ویل کې اخر څو تقریبا څلور میاشتې راځي لږه نه راځي خو پرون نه بل ورسره سرولي زوال علم د نظامی سرولي ته سرول سره بیا راتل چې موږ مچن خان ته ټلیفون کړی چې ورور وخت پر د سفیت د پیسې ورنکه فل بودره زه پیدا کوم یا حکومت را باس بیا ورکوم ما وخت نو سرول سره ته ویل چې سرول سره 15 کال کېږي چې ما تم نه وای چې نه درکوم وای چې کوم پر د دوشنبه درکوم چهارشنبه درکوم سه شنبه درکوم 15 کال په دوشنبه او سه شنبه او چهارشنبه را باندې تیرکا
قرارداد تاسو څه وخت کړی دی
قرارداد هم نه وای ما دکان وغه بندانی سره مالته ولایت کې د ما نه شیشه ولل چې دلته مشه ماته ده ماته به منډه ول چل شیشه راواله غوا که سیمټ پکار کې داله سیمټ راکاله گچ راکاله شی چې پکارې و له مال دکان ول د خپل کور شین په بندانی په نامه ولل خلاصې درته وایم
دا مواد چې دی متین خان وړي دی داغي بلونه تاسو سره شته
و و شته ګل متین خان مې یو کاغذ اخیستی چې غره تل کې لږ یو لکه شپه کې 2000 روپۍ د دغه شری له کومندلې له درکله نه البې دغه دیوال دغه پوسټه راپو ورکوم په بل قراردادي باندې لیکل چې دې ورکا دې ته ما دا او ما ته بل ختم راکړي چې دې یو لکه شپږ شپږ د روپۍ کومندلۍ له طرفه ځکاسدار یان ابل دې ما هغه
متامل تاسو او بخید د څومره پیسو مواد تاسو نه وړي دې
یو لکه شپږ شپږ د روپۍ
پینځو کال کې یو لکه شپږ شپږ زرا
نه دا درې کال کې چې موږ ورکوم په دا درې کال کې لنجه مې دا ورسره چې شي نه ورکوم پیسې وشو غواړم په دوه کال کې دومره شي راښکو وړي دې
تاسو په دې مطمئن شوي چې دا مواد واقعا د امنیت کومندلۍ ته وړي دي او د لوګر د امنی قومندان دا مسله تایید کړي
وو وو کومندان صاحب ته دوه درې واره ریزي کړي دغه د ریزي پټ کاپی را سره ساده سرنوالي جال پټ کاپی را سره ستا ټول شان د ریزي مچ کړي ټول پټ کاپی مل ځان سره ساتل
بیا بل اخر ورسته فیصله څه شوی امنی قومندان ته ستاسو څه ویلي
کومندان صاحب د امنی راته فارزا کول کله جدي چې دې پیسې خامخ امتحان ورکې متل خان ته ورز غته مرواچه ولا د څه شو د جیل ته یو ورځ دې به ته خوښ ویل ورکوم کومندان صاحب بالکل ورکوم دغه هفته کې ورکوم لږه ستنه دغه ویش پګم یا سی بیا تیر سو دا بک بازی غلطی دا سرنوالي نظامی صدا سرنوال سره ورته یره چې په دوه میاشتې کور کې ویل وو که ما ور مینه کا بالکل زید دوه ک باز غلط پرپکار چل باز دغه سره یم په دا رزي شاتم دا رقم د سرنوال سره د نظامی سرنوال سره ورته لیکل دا
اوس نو تاسو څه غواړئ
ما دا د کمانډان صاحب افراد دا یا سیمن صاحب دا د کمانډان صاحب کو تر لاس لاندې دي دغه امتن خان خو دې ته وایي چې وورو د خلکو پیسې راوړي حکومت نه بس ولې خلکو پیسې نه ورکړي خلک ولې زبره مزمن ولې خلک دغه رقم دي خلک چې حکومت نه فاصله نيسي ولې وګه تاګه پراته اولاد نه وګه دا مجبور چې د حکومت داسې ناروا راسره کې مجبور چې بل خواته مختو کم
کسان چې قندغوي چې د لوګر د امنی قومندانې اجراتو سره سره یې ونه شکرې چې خپل پیسې ترلاسه کړې خو موږ د قندغستون زه د کورنۍ چارو د وزارت د تفتیش له عمومي رئیس عبدالحکیم نجربي سره طرح کړه
اوس خدا مشکل داسې ده چې دا 15 کال مخکې دا کار شوی دی ایجاب کیږي چې دا امنیه کمانډان د لوګر یو پیشنهاد راوړي جلال ما وزیر صاحب ته چې د حکومت ورکی چې د بودیجه نه اغه مخکنی پیسې ورکړشي خو ان شاء الله
نه نجربي صاحب بخي په دوه کالو کې د تعمیرات او مواد وړل شي یعنی 15 کال مخکې په دوه کالو پور د یو لکو شپک شپې تزاره او دا درې کال کې چې قندغه دی پیسې په سمنډه تر لکه یو دغه کس د تعمیرات او عمل متین نومیږي متین خان د دوی پیسې نه ورکړي
خو خوب دا وی چې امغه وخت قندغه جان باید وزارت داخلي سره د موضوع شریک کړي خو نه دی کړی اوس هم چې تاسو مهرباني کړئ د ان شاء الله یو هیئت لګو لوګر ته د موضوع سیرو بررسی کو او د بررسی د نتیجې چې په لاس راځي مونږ وزیر صاحب سره شریک کو د وزیر صاحب هدایت اخلو کوشش کو چې د کندهغه ورور چې دومره لطف کړی دی زورنی کړی دی پولیس ته قرض ورکړی دی د دې پیسې باید اجرا شي خو زما متنانو ته داسې پیغام لرم چې پولیس خپل بودیجی لري پولیس خپل قراردادونه لري پولیس هیڅ ضرورت نه لري چې د دکاندارونه د محلاتونه جنس قرض واخلی. او متنونو ته خواهش کوم چې دا کار باید نکوي. په هر محل ولایت د کولسوالی د زمون قراردادیان شته که کوم ضرورت بوي باید پلیز د قراردادانونه مطابق د اصول نه جنس واخلی. خب بیا هم داسې اشتباه شوی دی په لوګر کې د مغه زمان چې قماندان صاحبان او اغام غفلت کړی دی، خدا ورور هم لږ غفلت کړی دی چې په مغه وخت چې قماندان صاحب ته ویلی چې پیسې ما ته راکړه، هغه چې پیسې نه دي ورکړي، باید دا ورور وزارت داخله نه دی، تفتیش اداره نه، 119 لار نه، او خپل د وزیر صاحب دروازه په مخ کولو ده که دای چې به هغه په مغه وخت کې شکایت کې خوست نه دی شوی. بیا مون کوشش کوو انشاءالله دا مسله مون حلو تاسو ته تا او ټول وطنونو ته د دې چې قنداغا جان پیسې ورسی مون شریک کوو. د موضوع
نجابي صاحب دا هغه وایي د قنداغا وایي چې دا یوازې نه دی، څو دوکانداران نور هم دي چې د دوی پیسې د لوګر په امنی قومندانۍ پاتې یا په همدغه قسمتین خان چې د تعمیراتو امر دی. فکر نه کوئ چې داسې مسایل وجود لري چې دغه ځینې قراردادیان هغه کسان چې د کورنیو چارو د وزارت په بېلابېلو برخو کې کار کوي لږه استفاده جویي هم کوي، داسې موارد لري؟
خو ما سره چې کوم شکایت راغلی دی په همغه وخت کې هیئت توظیف شوی دی، مسله بررسی شوی دی. خو اوس چې دا موضوع په لوګر کې شوی دی، نن کوشش کوم چې یو هیئت ولیږو دا مسله د نږدې نه سیرو و بګورو چې دا واقعیت لري که قنداغا جان اسناد او شواهد او مدارک
دوی بلونه او اسناد لري
او د سره بوي انشاءالله ما دا موضوع گزارش رو رعایت وزیر صاحب سره ز شریک کوم، د وزیر صاحب نه هدایت اخلم، کوشش کوم چې ریاست محترم تعمیرات ته دا اسناد مونږ هغه ته لیږو رسما چې د دې ورور پیسې ژر تر ژره باید اجرا شي او پیسې ورسي.
یعنی تاسو دا ژمنه کوئ چې قنداغا ته به پیسې تاسو ورکوي په هغه صورت کې چې دوی اسناد موثق؟
په دې صورت کې قنداغا جان اسناد بولري د لوګر زمون پولیس د دینه جنس اخستوي، مونږ تاسو ته وطنانو ته او قنداغا جان ته اطمینان ورکوم چې د دې پیسې انشاءالله مونږ د تعمیرات له لارې نه اجرا کوو و دا انشاءالله پیسې اخلي. کوم مشکل نشته. خو زما خبره داده چې باید قنداغا جان خپل یو ور په وزارت داخلی نه زما په اداره کې تشریف براوري، یو درخواست براوري چې د دې درخواست سره سم مونږ اصولا یو هیئت توظیف کوو.
تاسو ته څه وخت قنداغا مراجعه وکړي؟ څه وخت تاسو وخت لرئ؟
اوس چې مونږ او تاسو خبرې کوو د دې نه شروع هر لحظه چې راځي دا د تفتیش اداره چې ده دروازه د دې پر مخ کولاو ده، مونږ د دې په خدمت کې وو، د ټول هموطنانو په خدمت کې وو. زما هموطنان چې کوم مشکل پولیس سره ولري کیدای شي چې هغه موضوع ما سره شریک کوي، زه ژر تر ژره هیئت توظیفوم، موضوع بررسی کوم، د چا چې کوم حق وي انشاءالله اغوی ته حق ورسی.
دیره منه نه کور ودم.
میربانی دتان هم دیره منه نه چه همیز دا موضوع ما سره شریکه زده هم وطنان و دتاسو پا خدمت کیم.
تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې لمون سره تر حق کړئ. زمون د ټلیفون شمیره ده 0298290000.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است که بیش به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی درگت نیوه کلو هم جنگ و جدا هست
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی پا افغانستان که مداخلتون شیدن؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صداده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرون تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی رادیو نواوری.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو د ظلمو دروختیایي مسایلو په اړه وغوښتل چې د افغانستان د عامي روغتیا د وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز سره مرکه وکړو. خغله وزیر که په سر کې د خپل روغتیایي پروګرامونو په اړه چې پراتلونکو کې پلي کول غواړي مکمل معلومات راکړي.
چون موضوع صحت یکی از اولویت‌های دولت وحدت ملی است.
دا چې د روغتیا موضوع د ملي وحدت حکومت له لومړیتوبونو څخه ده او روغتیایي وضعیت او دغه شان د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول معیاري نه دي چې د خلکو ستونزې هوارې کړي. نو هغه ستونزې چې موجودې دي اول دا چې لا هم د افغانستان 50% خلک اساسي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په ځانګړي ډول هغه کسان چې په لرو پرتو سیمو او لرو ولایتونو لکه نورستان، روزګان، دایکندي، غور، بادغیس او نور کې اوسېږي. دا یوه موضوع. بله موضوع دا د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول دي، ځکه هر کال شاوخوا 3 میلیونه ډالره د درملنې راکه نورو هیوادونو ته ځي. اړتیا ده چې د دې مخه ونیول سي او خدمتونه هم معیاري سي. درېیمه موضوع د درملو موضوع ده چې په قاچاقي ډول راځي او بې کیفیته ده، او دا چې بې کیفیته ده د خلکو اړتیا نه سي رفع کولی. څلورمه موضوع ده چې باید اداري سیستم شفاف سي او ځنډني اداري پروسیجرونه چې د فساد لامل ګرځي هغه باید له منځه ولاړ سي او د اداري فساد پر وړاندې مبارزه وسي. بلدا چې د ملي وحدت حکومت ته نو مشارکت ضرور دی، او هغه مشارکت چې هم قومونه خپل ځان پکې پیدا کړي او ورتیاوی په پام کې ونیول سي، ځکه چې دا روغتیایي موضوع ده او دا تخنیکی موضوع ده. نو ځکه اړین ده چې با سوي کسان په سیستم کې شامل کړو او په څنګ کې مشارکت هم پام وکړو. دا غلمړی توبونه دي چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په تیرو ورستیو 3 میاشتو کې په دې اړه څه اقدامات کړي، او په راتلونکو 2 میاشتو کې هم ځینې عملی کړنې په پام کې لرو چې وکولای سو خلکو ته ښه خدمت متونه وړاندې کړو. که څه هم په لند محل کې به دغه ستونزو حلول ستونزمن وي، خو که یو ښه بنسټ هم کښېږدو چې د راتلونکي لپاره او د نورو حکومتونو لپاره یو لار جوړه سي چې خدمتونه معیاري او د خلکو ستونزې هوارې سي
او بتونن خدمات معیاري شي او مشکل مردم نگاهی سي مرفوع شي.
ښاغلی وزیر، اوس د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویلي چې د ختیس په نوم یو روغتیایي کمپلیکس جوړوي. که وایي چې دغه کمپلیکس د جوړولو کار به څه وخت پیل او څه وخت به بشپړشي؟
کمپلیکس ختیز کې د ولایت ننګرهار موقعیت داره.
ختیز کمپلیکس چې په ننګرهار کې موقعیت لري، ځکه د افغانستان ډیری خلک خصوصا په نورستان، کونړ، لغمان او جلال آباد کې اوسیدونکو کسانو ته د معیاري خدمتونو د وړاندې کولو زمینه نه موجوده او کوي هم نو ارتوی نسی پوره کولای. نو موږ احساس کړو چې د یو ځنګړی کمپلیکس جوړول پیل کړو چې دغه څلور ولایتونو د اوسیدونکو ترڅنګ به د نورو ولایتونو د اوسیدونکو ستونزې هم هواري کړي. د بنسټ ډبرې ایښودل سوي، د تدارکاتو بهیر روان دی چې تر 2 میاشتو پورې به دا بهیر بشپړ سي، تړون به مشخص سي او کار هم پیل سي چې باید تر راتلونکو 2-3 کلونو پورې د جوړولو کار بشپړ او ګټه اخیستنې ته چمتو سي.
کار صورت بگیره که در ظرف 2 یا 3 سال آینده باید ای تکمیل شوه و برابرداری سپرده شوه.
د دغه کمپلیکس په جوړولو سره بیا هغه کسان چې په خور او اسلام آباد ته د درملن لپاره ځي د هغوی ستونزه به هواره شي، او یا دا امکانات به ولري چې د درملن لپاره نور هیوادونو ته د تګ مخه ونیول شي.
ما امیدوار هستیم که کار صورت بگیره، اما این زمان گیر است.
موشی لمنیو چې دا کار وسی خدا به وخت اړتیا ولري. اول خو د جوړولو کار 2-3 کاله نیسی، دوهم باید په تدریجي ډول پکشي کیفیت او معیار رامنځته سي او وسایل ورته راوړل سي، ځکه په کراچي کې د اغه خان روغتون په 12 کلونو کې د غلط رسیدلې دی. موشی لمنیو چې قدم په قدم د غیلې ته ورسېجو، خو اده مو داده چې اول دغه روغتون جوړ سي او د شاوخوا ولایتونو د خلکو روغتیایي ستونزې هواري کړي، او قرار قرار کېدلای سي چې شاسنتیاوي پکشي برابر سي، شه متخصصان ورته سی او گاوندۍ هیوادونو ته د خلکو د تک مخونی ولسی دا امکان لري، خو وخت غواړي.
رفتن شوه به کشورای همسایه کې امکان پذیر است، اما زمانگیر.
په یو نوې اقدام کې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د ځینې ستونزو له امله په کابل کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه تړلي دي چې له خلکو له خوا یې هم هرکلی شوی دی. کراته وایي چې ستونزې څه وي او یا په ولایتونو کې هم دا پلان لري؟
مشکل یې چې وخت مې مرزي خدمات معیاري چې د سکتور
خدمتونه معیاري نه ول، کیفیت نه، او له بده مرغه خصوصي سکتور په افغانستان کې له معیار پرته پرمختګ کړی دی. دا چې د ځینو رسنیو له لارې دوی غټ غټ او غیر عملي اعلانونه کول او خلکو ته دا ویل چې هغه خدمتونه چې په نورو هیوادونو کې دي دلته موږ په خپل خصوصي روغتونونو کې لرو، موږ غوښتل چې یو ارزونه وکړو، او په ارزونه کې موږ وموندل چې دا رښتیا نه دي، اعلانونه غیر عملي او خدمتونه غیر معیاري و. د مثال په ډول ویل به چې موږ 4 ساعته روغتون یو، خو چې ور بغلو نو تړلی بوه، یا دا چې ویل به چې موږ متخصص متخصصان لرو خو بیا به نه وه، یا هم د لابراتوارونو په برخه کې لږترلږه یې د هغه مخکینۍ مقررې له مخې هم خدمتونه نه وړاندې کول. نو که دا دولتي وي که خصوصي، موږ باید وګورو چې آیا مسلکي معیاري او عملي خدمتونه وړاندې کوي که نه، آیا افغاني فرهنګ په پام کې نیسي که نه. نو ځکه موږ اړینه وګڼله چې ارزونه وکړو. نو نه روغتونونه چې خدمتونه یې معیاري نه وه هغه مو وتړل، تر څو چې دوی حداقل معیار باندې ځان برابر کړي، حتی سیمه ییز هم نه. دوهم، موږ شاوخوا 40 روغتونونه تنظیم کړل او نومو پرې کښېښو د لومړني تشخیصي مرکزونه، ځکه نه یې عاجله خونه درلوده، نه د عملیات خونه، نه د وینې بانک او نه متخصصین. نو موږ مجبوره سو چې دا کار وکړو چې هم دوی اصلاح سي او هم نورو ته عبرت وګرځي. نه یوازې په کابل کې بلکې په جلال آباد کې هم دا کار روان دی. تر اوسه یې نتیجه نه ده راغلې او دا کار په تدریج سره په ټول افغانستان کې ترسره کیږي. هغه ستونزه چې موجوده ده هغه د کادر ستونزه ده، ځکه کوم کسان چې موجود دي هغه په شفاف ډول نه دي راغلي. او صادقانه باید وایم چې په دې کار او سیستم سره نسو کولای چې هم شفافیت راولو، هم فساد ورک کړو، او هم کیفیت ښه کړو، او د غلاس خدمتونه پراخ کړو. موږ اړتیا وینو چې خپل کدري سیاست ته هم پام وکړو چې د قومونو موضوع ده، هم د مشارکت او هم د وړتیا. نو ځکه دا کسان باید د یو شفاف سیستم له لارې راسي. ټول هغه معیارونه چې موږ پکې په پام کې لرو باید عملي کړو، که نه نو ناشونی به وي.
انشاءالله تعالی ما میتونیم تمام معیاراتی که ما در نظر داریم باید عملی بکنیم، در غیر از اون ممکن نیست.
وزیر صحت په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړین د کچې درټټولو په برخه کې یو درې ورځنی کنفرانس درلود. پایله چه شوه؟
این کنفرانس برازی بود که یک تجدید تعهد دوباره کشورهای تمویل کننده و دونورا را به خاطر
ده کنفرانس د دې لپاره و چې په دې برخه کې د دونورانو ژمنې بیا را تازه کړو. زموږ د میندو او ماشومان روغتیا په ځانګړي ډول د امیدوارۍ پر مهال او دغه ماشومان مو له سرخکان او نورو ساري ناروغیو نه ځورېږي او د مړینې کچه هم پکې ډیره ده. نو اړینه وه چې موږ یو ځل له تمویل کوونکو سره خبرې وکړو، ژمنې واخلو، د ګډو ستراتیژیو په اړه تفاهم ته ورسېږو چې تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به عملي سي. نو دا یو ښه فرصت و چې د عامې روغتیا وزارت ورنه ګټه واخیسته او د ډونرانو ژمنې واخیستې. په ستراتیژیانو سره سلاس و، د کابل په نومو یو تعهد لیک هم لاسلیک کړ چې هم افغان حکومت ژمنه وکړه او هم ډونرانو. د افغان دولت ژمنه دا وه چې شفافیت به راوړي او د اداري فساد په وړاندې به مبارزه کوي، خپل اداري سیستم جوړ کړي او تدارکاتي سیستم ریفارم کړي. دونران ویل په هغه صورت کې چې تاسو حساب ورکوونکي اوسئ، سیستم او پروسیجر مسام او شفاف وي، موږ ژمن یو چې د 2013 کال تر پای پورې په دې برخه کې له افغان دولت سره مرسته وکړو. نو دا هغه فرصت و چې موږ په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د ښې روغتیا لپاره ورنه استفاده وکړه.
یک فرصتی بود کې مو از استفاده کړیم به خاطر بهبود صحت مادرها او اطفال د افغانستان.
د مرستې اندازه معینه نشوه؟
هنوز مشخص نیست، با وجودی که وعده کردن که در حدود
تر اوسه پورې نه ده مشخص سوی. که څه هم وعده وکړی چې د 400 تر 600 میلیون ډالر پورې به وي، خو لا هم سمونه ده مشخص سوی، ځکه چې تر دې وروسته ستراتیژي پراخیږي او لګښتونه باید معلوم سي چې دغه کار چې موږ په افغانستان کې کوو څومره مرستې ته اړتیا لري. خو دا چې د مالی او تخنیکي مرستې ژمنه موجوده ده او توپ هم د عامې روغتیا په میدان کې دی، نو اوس باید موږ د سم پروپوزل سره ورسو چې دوی تمویل کړي
خدمتشان بره او مو امیدوار سیم که وایره تمویل میکنن چون تعهد کردن.
خغل وزیر اهد بهرنی هوادونو سره داسې کوم تړون موجود دی او یای هم په پام کې لري چې هغه ناروغان کوم چې په افغانستان کې درملنه ناشونی ده به یو مناسب قیمت ده درملنه لپاره د غو هوادونو تولاړ شي.
د این کار مو با کشورای همسایه با وزرای ساتامی مثلا کشور پاکستان
په دې برخه کې موجوده. پاکستان، هندستان، ترکیه او امریکا د امیر اختیال وزیرانو سره خبرې کړې دي. له هندستان سره د ناروغانو د درملنې په اړه خبرې شوې دي، ځکه ډیری افغان ناروغان چې هند ته د درملنې لپاره ځي د ژباړونکو لخوا دوکه کیږي. موږ او تاسو اوریدلی چې یو افغان خوراکی لفت پورته کړی و او ورته ویلي و چې ستا ایم آر آی مو وکړه. موږ دې ته هم یو ستراتیژي جوړه کړې چې یو شمېر روغتونونه چې په هند کې موجود دي، چې نرخ یې معلوم دی، اندازه یې معلومه ده، خدمتونه یې معیاري دي، نو کار روان دی چې موږ یو 10 روغتونونه مشخص کړو او هغه کسان چې هند ته ځي دلته یې وپوهوو چې راسن همغه روغتونونو ته ولاړ سي، چې هم د ژباړې غمه بیغمه وي، هم روغتونونه ورنه ناسمه استفاده و نه کړي. نو په دې برخه کې موږ د 2-3 روغتونونه په خپل د هند عامې روغتیا وزارت سره تفاهم لیک لاسلیک کړی دی، که څه هم هند ویلي چې د یو شمېر ناروغانو وړیا درملنه به هم کوي، خو دا خبره تر اوسه معلومه نه ده او موږ دا هڅه کوو چې روغتونونه معلوم کړو چې د افغانانو اضافي پیسې وانخلي. په پاکستان کې هم دا کار سوی دی. دا خواجله موضوع ده، خو اصل خبره دا ده چې موږ باید هم دا امکانات په افغانستان کې برابر کړو چې افغانان احتیاج نه سي. په دې برخه کې هم د هند او هم د شیخ زاهد بن عربي روغتون سره خبرې شوې چې په نږدې راتلونکي کې به پرانستل سي د اماراتو د دولت چمنه داده چې د تجهیز روزنه او دوا په برخه کې مرسره همکاري وکړي د یو لار د چې د افغانانو ستونزه هوارولای سو بل له چین سره خبرې سوې ځکه د جمهوریت روغتون د چین لخوا جوړ سوی دی هغوی هم لیوال دي چې دغه روغتون تمویل کړي که موږ وکولای سو چې دغه دوه روغتونونه هم په اوله کې معیاري او خدمتونه شکړو نو لاقل د نیمو هغه افغانانو ستونزه به هواره کړو چې بهر ته د درملنې لپاره ځي
جلوګیری کنیم و خدمتو مشکلش د افغانستان مرفوشه
وزیر صاحب دروسی پختنه پتوګه غواړم پختم چې خلک په کتنځایونو لابراتواري معایناتو او پروختونو کې د درملنې له مختلف وضعیت څخه سره ټکی چې د خدمتونو په وړاندې فیسونه یو شان او معیاري نه دي په دې برخه کې تاسو څه پلان لرئ
فیسا معیاري نیستن فیسا هر کس نظر به علاقه مندیش
فیسونه معیاري نه دي ځکه د برخه ته پاملرنه نه ده سوی هر چا چې هر څومره واخیسته اخلي یو ګډ دولتي او خصوصي کمیسیون په دې برخه کې کار کوي او چې کله یې تخنیکی کار بشپړ سو ان شاء الله چې دا به اعلان وو او در رسنوي لاره تر خلکو رسو خو بیا هم اړتیا ده چې دولت جدید څارنه وکړي که سم څارنه ونه سي او هغه هم شفافه څارنه نو ستونزې به موجود وي دا باید معیاري سي او د ژر معیاري کیږي
ای باید معیاري شه او ان قریبی معیاري
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشري
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 5 صفه